محترم ورونو اوس د کتاب اووم فصل شروع کیږي او په دې فصل کې د دغه راتلونکو شیانو په متعلق بحث کیږي. اول د تړلو تعریف، یعنی د یو سړي د خپلې ښځې د نزدېکت څخه تړل. دوهم دغه تړل څنګه پیښیږي. دریم د سړي د تړلو علاج. څلورم د ښځې د تړلو علاج. پنځم د تړلو او ضعف جنسي فرق څنګه کولای سو. شپږم د عقم یا اولاد نه کېدلو د ځینو اقسامو علاج. اووم د ژر انزالېدو علاج. اتم د زوم او ناوې تر یو ځای کېدو د مخه د سحر څخه د هغو ساتنه. او بیا به د تړلو د علاج یو څو قصې د نمونې پر ډول درته بیان سي. نو اوس به د کتاب په اووم فصل شروع وکړو. ربط یا تړل، و هغه ته ویل کیږي چې جوړ او په خلقت کامل انسان د خپلې زوجې د یو ځای کېدو څخه عاجزه سي. نو که موږ وغواړو چې په دې پوه سو چې دغه ربط یا تړل څنګه پیښیږي، نو موږ د یو څه طبي او طبیعي بحث څخه چاره نه لرو. ورونو بې ادبي معاف، موږ په دې بحث کې د انسان د تناسلي عضوي په باره کې ځینو تشریحاتو ته ضرورت لرو چې هغه تشریحات د بې ادبۍ څخه خالي نه دي. خدا چې زه د صارم البتار د کتاب ترجمه کوم او د هر ترجمه کوونکي پر غاړه یو امانت پروت دی، هغه دا چې مترجم به د مؤلف ټوله لیکنه بې له کمبود او زیاتو به ترجمه کوي. که داسې ونه کړي نو مترجم په خپله وظیفه کې خیانت وکړي. نو هغه امانت چې زما او د نورو ترجمه کوونکو پر غاړه سته، هغه ما مجبوره کوي چې نوموړی کتاب ټوله ټکي په ټکي ترجمه کړم. د ترجمې په وظیفه کې دې ته خیانت ویل کیږي چې مترجم د یو شي په ترجمه شروع وکړي او بیا د خپلې رایې سره موافق په هغه شي کې تغیر او تبدیل راولي. بل دا چې دغه اوسنی بحث د فایدې څخه خالي هم نه دی. که عبث او بې علمه بحث وای خو زه به تر هغه تیر سوی وای، مګر په دې بحث کې که څه هم لږ غوندې بې ادبي سته خو فایده یې ډېره ده. او بل دا چې دا داسې مریضي ده چې ډېر خلق په اخته او مبتلا دي. نو که ځینې اورېدونکي ضرورت نور ته لري، خو هلته نور ډېر داسې کسان سته چې په دغه درد مبتلا سوي دي او پوهېدلو ته ضرورت لري او د دغه بحث جزئیات او تفصیلات په شوق سره اوري. خو بیا هم د حیا په خاطر ښه خبره دا ده چې دغه بحث ښځې وانه اوري او دغه فتنه په عامو مجلسو کې نه واورول سي. نو د صارم البتار د کتاب مؤلف وحید عبدالسلام وای، که موږ وغواړو چې په دې پوه سو چې دغه تړل یا رب ر ب ط څنګه پیښیږي، نو باید اول داره معلومه سي چې نر انسان ته انتصاب یا د آلی تناسلي غټېدل او کلکېدل څنګه پیښیږي. جواب دا معلومه خبره ده چې د نر آلی تناسلي د کشکي غوښو یوه ټوټه ده. کم وخت چې وینه پکښې توی او پکښې نشر سي، دغه عضوه غټه او کلکه سي، او چې بیا وینه بیرته ځینې ولاړه سي بیرته کوچنۍ او نرمه سي. او دغه د انتصاب یا کلکېدو عملیه په درو مرحلو کې سرته رسیږي. اول کم وخت چې د نر جنسي غریزه پر شور راسي، د خصیې د طرفه ځینې هورمونونه افرازیږي چې په وینه کې تویوي او ګډوي، تر څو چې دغه هورمون د وینې د جریان سره د سر و پوست ته ورسیږي او جسم په داسې شي سره ډک کړي چې هغه د برق د کرنټ سره مشابه دی. دوهم دغه جنسي غورزنګ په مغزو کې هغه مرکز ته ورسیږي چې په دغه جنسي معامله پورې خاص دی. دریم په مغزو کې د دغه جنسي حرکاتو مرکز په عمود فقري کې د تناسلي اعصابو و مرکز ته د چابکو اشارو په لیږلو شروع وکړي. په دغه وخت کې هغه بند لار یا مجرا د وینو د پاره خلاص سي او ویني په تناسلي اعضاءو کې په غورځېدلو سره د قذب و طرف ته غوربهیږي او په قذب کې ویني تویوي تر څو قذب د دغه وینو په واسطه پورته او کلک سي یا په بل عبارت په وینه ډک سي نو خود کلک ودرېږي. دا خو یوازې د قذب د لویېدو او کلکېدو شکل و. اوس نو په سړي کې ربط یا تړل څنګه په وجود راځي؟ هغه داسې چې دغه د سحر او ساحر پیری د سړي په مغزو کې خاصتا د جنسي انقلاب په مرکز کې، هغه مرکز چې و تناسلي اعضاو ته اوامر او اشارې ورلیږي ځای ونیسي، او هغه تناسلي اعضا او هغه تناسلي اعضا پریږدي چې خپله وظیفه طبیعي پر ځای کوي. یعنی تناسلي اعضا سالم وي، خپل کار په صحیح شکل سره ادا کولای سي. نو کم وخت چې انسان و خپلې ښځې ته ورنږدې سي او د دې سره د معاشرت اراده وکړي، نو پیری هغه د جنسي انقلاب مرکز په مغزو کې معتله کړي. نو هغه اشارې چې د مرکز د طرفه و هغه اعضاو ته راتلې چې په قذب کې د هغه د لویېدو او کلکېدو د پاره وینې تویولې، هغه اوامر او اشارې بندې سي، معتله سي، ودرېږي. او دلته یو دم وینه د قذب د طرفه راوګرځي، قذب پوست او سره ایله سي. څرنګه چې وینه ځینې بنده سي، دی کوچنی او سره ننوځي. نو په دغه خاطر کم وخت چې سړی د خپلې زوجې سره ملاعبت او بازی کوي، قذب پورته او شخ وي، ځکه تناسلي اعضا سالم دي او قذب ته وینه را روانه ده. او کم وخت چې بیا سړی د خپلې زوجې سره د جنسي غرضې په خاطر غواړي نزدېکت وکړي او ورنږدې سي، هلته د مغز د طرفه اشارې بندې سي، وینه ولاړه سي، قذب کوچنی او سره ننوځي. نو نسي کولای چې د خپلې ښځې سره نزدېکت وکړي، ځکه دا معلومه خبره ده چې د جنسي عملیې د پوره کولو دپاره د قذب انتصاب یا پورته کېدل اساسي شرط دی. او ګای وخت به ته داسې یو سړی ووینې چې دوې ښځې لري او دی به د یوې څخه تړل سوی وي، نه د هغه بلې څخه. یعنی د یوې سره به نزدېکت کولای سي، خو د بلې سره به نسي کولای. دا ځکه چې د سحر پیری هغه وخت په مغزو کې دغه جنسي انقلاب دغه د جنسي انقلاب مرکز معتله کوي چې دغه د مقصد و ښځې ته ورنږدې سي، ځکه پیری یوازې د دې څخه په تړلو سره مکلف سوی دی، نه د هغه بلې څخه. ورونو، لکه څرنګه چې و سړي ته د خپلې ښځې څخه تړل پیښیږي، دغه رنګه و ښځې ته هم د خپل سړي څخه تړل پیښېدلی سي. او د ښځې تړل پر پنځه قسمه دي. اول د منع کېدو تړل چې په عربي کې ربط المنع ورته وایي، هغه داسې چې ښځه کوشش کوي چې خپل خاوند د دې د نزدېکت څخه منع کړي، هغه داسې چې خپل ورنونه په داسې ډول یو د بل سره ومښلوي چې خاوند یې نسي کولای چې نزدېکت ورسره وکړي، او دا کار هم د ښځې د ارادې څخه خارج او وتلی وي، تر داسې اندازې چې یو ځوان هغه چې د ده ښځه په دغه قسم سحر سره مبتلا سوې وه، ده به عتاب او سرزنیش ورکاوه چې ولې داسې کوې. دی به ورته ویل چې دا کار زما تر قدرت او ارادې وتلی دی. حتی ښځې به ورته ویل چې د مخه تر نزدېکت زما په پښو کې د اوسپنې قید راواچوه چې ورنونه مې یو د بل سره ونه مشتي. واقعا هم سړی دغه کار وکړي، پر هغه سربیره سړی نسو کامیابه. او بیا ښځې دا مشوره ورکړه چې کم وخت د نزدېکت اراده سي، ما ته د نشې پیچکاري راولګوه. په دې وار کې عملیه کامیابه سوه، مګر فقط د یوه طرفه. د ښځې دوهم قسم تړل چې ربط التبلد ورته ویل کیږي، یعنی د لذت د احساس ورکېدل، لذت نه حسول. دا سحر داسې قسم کیږي چې هغه پر سحر مکلف سوی پیری د ښځې په مغز کې د احساس په مرکز کې ځای ونیسي. کم وخت چې د دې خاوند د دې د نزدېکت اراده وکړي، هغه پیری د دې احساس ورکړي، هیڅ په لذت نه پوهیږي او نه احساسوي، او نه د خاوند غوښتنو ته مثبت جواب وایي. بلکې د هغه په حضور یو مخدر یا نشه سوی غونج جسد پروت وي. حتی د دې غدد یا مرغړي هغه سائل لا نه افرازوي چې د دې فرج پلون سي. نو خود دغه د نزدېکت عملیه ناجحه، کامیابه او خوندوره نه وي. د ښځې درېیم قسم تړل چې ربط نظیف ورته وایي، یعنی د وینې بهېدلو تړل. رون د سحر په اقسامو کې په اتم قسم سحر کې چې سحر النظیف ورته ویل کېده، موږ د دغه سحر په باره کې خبرې وکړې او دا مو ترته بیان کړه چې دغه سحر څنګه پیښیږي. مگر ربط النظیف د سحر النظیف څخه په یوه شي کې فرق لري. هغه دا چې ربط النظیف هغه دی چې خاص د جماع په وخت کې نظیف پیدا کیږي، مگر سحر النظیف د جماع او نزدېکت سره علاقه نه لري، بلکې دغه نظیف یا وینه بهېدل څو ورځې دوام لري. او په ربط النظیف کې کم وخت چې خاوند د خپلې ښځې د نزدېکت اراده وکړي، شیطان و دې ته شدید نظیف یا وینه بهېدل ورپیش کړي چې خاوند یې د دې سره نزدېکت نسي کولی. د کتاب مؤلف وایي یو سړی چې عسکر و او په لشکر کې وظیفه اجرا کول راته وویل، کم وخت چې په رخصتي خپل کور ته راسم، فقط زما په رارسېدلو سره ښځې ته مې وینه پیدا سي او دا وینه زما د رخصتۍ د مودې پر اندازه دوام لري. خو چې زه بیرته خپلې وظیفې ته ولاړ سم، فقط د کوره څخه زما په وتلو سره وینه قطع سي او همیشه زما دغه حال دی. ورونو، دا ربط نظیف و. او د ښځې څلورم قسم تړل چې ربط الانسداد ورته ویل کېږي، هغه داسې دی، کم وخت چې سړی د خپلې زوجې د نزدېکت اراده وکړي، هلته د قضیب په مخ کې د غوښو یو لوی بند احساس کړي چې دی نسي کولای چې تر هغه ورتیر سي، نو د جنسي ملاقات عملیه نه کامیابه کېږي. ورونو، د ادب او حیا په خاطر زه یو څه په پرده کې خبرې کوم، خدای دې وکړي چې په پوست. د ښځې پنځم قسم تړل چې ربط التغویر ورته ویل کېږي، او هغه داسې کېږي چې یو سړی پیغله انجلۍ په نکاح کې، کم وخت چې د دې د نزدېکت اراده وکړي، هغه داسې وي لکه پوره کونډه ښځه چې د بیکارت د پردې آثار نه وي، حتی د هغې په باره کې شکوک ورته پیدا شي. مگر کم وخت چې د هغې علاج وسي او دغه سحر یې باطل سي، د بیکارت پرده لکه څرنګه چې وي هغه سي پیدا سي. ورونو، د ربط یا تړلو د سحر علاج په څو قسمه سره کېدلی سي، چې اوس به د دغه سحر د علاج دپاره لس طریقې درته بیان کړم. اوله طریقه، پر مریض به هغه دم یا رقیه چې په دوهمه پیته کې در وژول سوه ووایه. که په دغه سحر سره مکلف کړه سوی پیری خبرې وکړې، د سحر د ځای پوښتنه به ځینې وکړي. سحر به راوباسې په پریولولو بیا باطل کې، او په خپله پیری به د مریض څخه په وتلو سره امر کې. که پیری ووتې سحر باطل سو، او که جدام پر ووایه پیری خبرې ونه کړې، نو بیا د هغه سره دغه نورې پاتې طریقې استعمالیږي. د ربط د علاج دوهمه طریقه، دغه راتلونکي آیاتونه به اووه واره پر اوبو ووایه، او دغه تړل سوی شخص به اووه ورځې دغه اوبه چشي او غسل به پکوي، انشاء الله تعالی سحر به باطل سي. هغه آیاتونه دا دي، د سورۃ یونس یو اتیا دو اتیا نمبر آیاتونه، او د سورۃ الاعراف یو سل اوولس نمبر آیات څخه بیا د یو سل دوویشت نمبر آیات تر اخره پورې، او د سورۃ الطه د نشبته نمبر آیات دغه حصه چې الله عز وجل فرمایي انما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث اتى. د ربط یا تړلو د علاج دریمه طریقه، د سدر د درخت څخه چې موږ بیره ورته وایو، و زرغونه بلګونه براواخلې، او بیا به د دوو ډبرو په مابین کې ښه وکوټې، بیا به په داسې لوښي کې واچوې چې په هغه کې اوبه وي، خوله به دغه لوښي ته ورنږدې کړي، دغه بلګونه به په اوبو کې سره اړوي او آیت الکرسی به اووه واره پر ووایه. بیا به معوذات یعنی سورة الاخلاص، فلق او ناس اووه واره پر ووایه. وروسته به مریض امر کې چې دغه اوبه به اووه ورځې چشي او پلمبیږي به. مگر هو پر دغه اوبو به نه نورې اوبه اضافه کوي او نه به پر اور تودوي. که د اوبو د تودېدلو ته ضرورت درلودی فقط د لمر په حرارت دې تودېږي، او دغه د غسل اوبه به په نجس ځای کې نه تویوي. انشاء الله تعالی سحر به باطل او دغه ربط یا تړل به اخلاص. او ډېر ځله دا ممکنه ده چې د اول غسل سره دې تړل اله سي. د ربط یا تړلو د سحر د باطلولو دپاره څلورمه طریقه، هغه د شوول سوی دم یا رقیه به د مریض د غوږ سره ووایه، او بیا به د ده د غوږ سره د الله عز وجل دغه قول چې د سورة الفرقان په 23 نمبر آیات کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سلواره یا تر دغه هم زیات ووایه تر څو چې مریض په خپلو لاسو او پښو کې بې حسي حس کړي. او دغه دم به د دغه آیات سره د څو ورځو دپاره پر دغه مریض وایه. تر هغه وخته به دا کار کوي چې مریض په خپل بدن کې د هیڅ بې حسي او بل کیفیت نه ویني. دلته نو پوسه چې انشاء الله تعالی سحر باطل سوی دی. د سحر الرب د علاج پنځمه طریقه، حافظ ابن الحجر په فتح الباری کې وایي، عبد الرزاق د امام شعبي رحمه الله څخه روایت کوي چې ویل یې: لا باس بالنشرة العربية، یعنی په هغه طریقه سره چې په عربو کې موجوده وه د سحر خلاصول پروا نه لري. چې هغه طریقه داسې وه چې یو انسان و داسې ځای ته ورسي چې هلته د زوزانو درخته یا درختي وي، او د دغه درخت څخه د خپل راسته او چپه طرف بلګونه وشکوي، او بیا یې وکوټي او په اوبو یې ګډ کړي، او بیا آیت الکرسی او معوذات پر ووایي، او بیا په دغه اوبو سره غسل وکړي. ورونو، دغه پنځمه، شپږمه او اوومه طریقه مؤلف د فتح الباری د کتاب څخه رانقل کړي دي. او د سحر رب د علاج شپږمه طریقه حافظ ابن الحجر په فتح الباری کې وایي: او بیا زه د نشره په طریقه د جعفر المستغفری په هغه کتاب کې خبر شوم چې د طب النبوي په نامه سره یادیږي. جعفر المستغفری وایي: د قطیبه ابن احمد البخاري د تفسیر د یو جز پر شامي د نسوح بن واصل په خط یوه لیکنه ولیده چې ویل: قال قتاده لسعيد بن المسيب: رجل به طب أخذ عن امرأته، أيحل له أن ينشر؟ قال: لا بأس، إنما يريد الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. يعني قتادة رحمه الله وسعيد بن المسيب رحمه الله تدلو يتابعون سخدي ووين يو سريدي چې د خپل شذې څخه تړل سوی دی، آیا دته دا روا ده چې د ده لپاره نشره وسی؟ سعید ابن المسیب ویل: پروا نه لري، ځکه په دې کار سره اصلاح مقصد ده، او هر هغه شی چې نفع رسوي د هغه څخه منع نه ده راغلی. نو نصح ویل: حماد ابن شاکر پوښتنه راڅخه وکړه، حل څه دی او نشره څه ده؟ ما نه پېژندل. نو یې راته وویل: د دې مقصد دا دی چې سړی د خپلې ښځې پر جماع قادر نه وي او د نورو قدرت لري. که یو څوک په دغه مرض اخته سو، نو دې یوه غیږ یا یوه دسته تاکان یا شاخلې او یو دوسره تبر راواخلي. تبر دې د تاکانو یا شاخلو په مابین کې کښیږدي، او شاخلو ته دې اور ورواچوي تر څو چې دا تبر ښه ګرم او سور سي. بیا دی د اور څخه راوباسي، په دغه تودوالي کې دي بولې پر وکي، انشاء الله تعالی جوړ بسي. تر دغه ځایه د فتح الباری بیان وو. او د کتاب مؤلف وایي: پر مریض دا لازمه ده چې د دبا و دغه تبر ته اعتقاد نه وي، بلکې باید پوسی چې دا فقط یو سبب دی، او دغه بخار چې د دغه ګرم او تاوده تبر څخه د سړی پر قضیب راپورته کیږي پر پیری تاثیر کوي، نو وزي باذن الله تعالی سحر باطلیږي. د سحر الرب د علاج اومه طریقه چې دا هم د فتح الباری څخه را نقل سوې ده، هغه دا چې دغه مسحور یا تړل سوی انسان به د پسرلي په ورځو کې څونه چې کولای سي دشتي او باغي ګلګلاب راټول کړي او بیا به په یوه پاک لوښي کې واچوي، بیا به د څا خوږې اوبه ور واچوي، او بیا به دغه ګلګلاب په دا اوبو کې لږ ویشوي، نو به دونه انتظار ورته وکړي چې دا اوبه لږ یخې سي، بیا به معوذات یعنی سورة الاخلاص فلق او ناس پرووای، بیا به دغه اوبه پر ځان توی کړي، انشاء الله تعالی باذن الله د دغه مرض څخه به جوړ سي. د سحر الرب د علاج اتمه طریقه، په یوه لوښي کې به اوبه راوړې، پر دغه اوبو به معوذات او دغه راتلونکي دعاوې وواره ووایې، مریض به درې ورځې دغه اوبه چشي او غسل به پکوي، انشاء الله تعالی سحر به باطل سي او د هغه تړلو څخه به خلاص سي. هغه دعاوې داسې: اول معوذات، دوهم اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، دريم بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس او عين حاسد الله يشفيك، تلرم اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق، بنزم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، شبجم اللهم ابطل هذا السحر بقوتك يا جبار السماوات والارض، دغ دعاوي با وواره پر اوبو ووای، مریض به درې ورځې چشي او غسل به پکوي، ان شاء الله تعالی سحر به باطل او تړل به خلاص. د سحر الربط د علاج دهمه طریقه، د مریض په غوښ کې به دغه راتلونکي صورتونه او آیاتونه درې ورځې یا وورځې او یا واره یا تر دغه هم اضافه وای، ان شاء الله تعالی سحر به باطل سي. هغه صورتونه دا دي: اول سوره الفاتحه او یا واره، دوهم ايه الكرسي او یا واره، دریم معوذات او یا واره. د درو یا وورځو د پاره د مریض د غوښ سره ویل کیږي. د سحر الرب د باطلولو لسمه طریقه: یو پاک لوښی به راواخلي او په هغه کې به په پاک رنگ یا سیاهي سره د سورت یونس یو اتیا او دو اتیا نمبر آیاتونه ولیکه، او بیا به دغه لیکنه د حبة السوداء په تیلو کې ولیکه، او دغه تیل به مریض درې ورځې یوه یوه کاچوغه غوړپي یا چشي، ځیګر او تندی به هم په غوړوي، انشاء الله تعالی سحر به باطل سي. او علماء کرام د دې کار اجازه ورکړې ده چې قران مجید یا نور اذکار ولیکل سي او بیا په اوبو کې ولی سي او مریض وچشي. محترم ورونو، اوس به د جنسي عجز او جنسي ضعف او تړلو په مابین کې فرق درته بیان کړم. مثلا ته څنګه پوهېدلای سي چې دا سړی تړل سوی دی، یا د جنسي معاملې څخه عاجز دی، او یا جنسي ضعف پکې موجود دی؟ خبره دا ده چې دغه امراض یو د بل سره فرق لري. ربط یا تړل داسې دي چې تړل سوی انسان کم وخت چې د خپلې ښځې څخه لیرې وي، په خپل ځان کې نشاط تکړهوالی او د خپلې ښځې سره پر نزدیکت پوره او کامل قدرت په ځان کې ویني، حتی تر کومه وخته چې د خپلې ښځې څخه لیرې وي قضیب یې هم لوړیږي او کلکیږي، مگر کم وخت چې خپل ښځې ته د نزدیکت په اراده ورنږدې سي قضیب یې سره راټول او کوچنی سي، د نزدیکت د کولو څخه عاجز سي، چې دا ربط او تړل دي. او هر څه چې جنسي عجز دی، هغه د یو شخص پر جنسي معامله قدرت نه درلودل دي. دا فرق نه لري چې دی د خپل ښځې سره وي یا ځینې لري وي، په هیڅ حال کې یې قضیب نه لویږي او نه کلکیږي چې دا جنسي عجز سو، چې شخص بالکل د جنسي عملیې قدرت نه لري، او دریم جنسی ضعف دی هغه چې انسان د خپل زوجې سره نزدېکت نشي کولای مگر پس د ډیر مودې څخه او دغه د نزدېکت عملیه هم په څو لږو لحظو کې پای ته ورسیږي او د سړي قضیب هم ډیر ژر د کوچني کېدو او راټولېدو په حالت کې سي چې دې ته ضعف جنسی ویل کیږي. اوس نو د دغه امراضو علاج څنګه کېدلای سي؟ اولا د ربط یا تړلو د علاج د پاره خو مو لږ د مخه لس طریقې درته بیان کړي، مګر د جنسي عجز علاج باید د ډاکترانو یا طبیبانو سره وسي، هغه هم کې علاج کولای سوای، مگر د ضعف جنسي علاج داسې دی: اول، د یو کیلو د مچمچۍ پاک او خالص عسل سره به 200 ګرامه د مچمچۍ د پاچا خواړه چې غذایی ملکۃ النحل ورته ویل کیږي سره ګډ او یو ځای کې. دوهم، سورة الفاتحه او سورة الشرح او معوذات به وواره پر ووایه. دریم، مریض به د دغه عسلو څخه هر سهار په نهاره درې کاچوغې خوري او یوه کاچوغه به غرمه تر ډوډۍ د مخه خوري او یوه کاچوغه به ماښام تر ډوډۍ د مخه خوري. څلورم، مریض به دغه علاج ته د خپل ضعف پر اندازه یوه میاشت یا دوې میاشتې دوام ورکړي، انشاء الله تعالی جوړ به سي. محترم ورور، په عربي کې عقم و هغه چا ته ویل کیږي چې اولاد یې نه کیږي او موږ وچ ورته وایو. نو اوس به د ځینو انواعو عقم یا وچوالي علاج در وشه. اول، د نر وچوالی. په نر کې وچوالی پر دوه قسمه دی، چې اول یې عضوي وچوالی دی چې علاج یې باید د طبیبانو یا ډاکترانو سره وسي، هغه هم کې علاج ممکن وو او دوی کولای سوای. او دوهم قسم وچوالی هغه دی چې د انسان د جسم په داخل کې د پیری د مس په سبب پیښیږي، چې د دې قسم وچوالی علاج په قرآن مجید، اذکارو او دعاو سره کېدلای سي. خو دلته بیا هم د مقصد او خبرې پوهېدلو دپاره د یوه طبي بحث څخه چاره نه لرو. هغه دا چې په طب او ډاکتري کې دا معلومه خبره ده چې د اولاد د پیدا کېدلو د عملیې دپاره د الله عز وجل په اراده سره دا لازمه ده چې د نر په یوه سانتي متر مکعب منیو کې به د منوي حیواناتو نسبت تر 40 میلیونه زیات وي. او دا وظیفه د خصوصیتینو ده چې دغه منوي حیوانات افرازوي یا تولیدوي او راتویوي. نوګای وخت پیری د سړي په خصوصیتینو کې داسې تصرف کوي چې خصوصیتین تر دغه مطلوب عدد لږ عدد راتویوي. دلته نو د دغه منوي څخه اولاد نه پیدا کیږي. دا یې د اولاد د نه کیدلو اوله طریقه. او یا دا چې خصوصیتین منوي حیوانات په پوره عدد سره افرازوي، خو کم وخت چې دغه منوي حیوانات د خصوصیتینو څخه هغه د منیو د یو ځای کېدو او ساتلو و کڅوړې ته ورنقل سي، هلته بیا دغه منوي حیوانات و یوه لعابي سایل ته د غذا پر قسم ضرورت لري، هغه چې د کوبر یا پروستات په نامه سره یو مرغړی یې افرازوي. او دغه د منیو په کڅوړه کې اچوي چې لعابي سایل د هغه منوي حیواناتو دپاره چې په دغه کڅوړه کې جمع سوي او خزانه سوي دي د غذا په شکل استعمالیږي. دلته بیا شیطان یو بل تصرف کوي، هغه دا چې دغه د کوبر یا پروستات په نامه مرغړی د دغه لعابي سایل د افرازولو او تویولو څخه منع کړي. دلته نو په دغه کڅوړه کې دغه خزانه سوي منوي حیوانات داسې شی نه لري چې د غذا پر قسم دې استعمال کړي، نو خود دغه منوي حیوانات مري او بیا هم د دغه سړي څخه اولاد نه پیدا کیږي. ورون، ستاسو د ښه پوهېدلو دپاره دغه معادله یو وار بیا په اختصار سره بیانوم. اول، خصوصیتین چې منوي حیوانات افرازوي او په یوه مکعب سانتی متر کې باید تر 40 میلیونه زیات منوي حیوانات موجود وي، نو انجاب یا د اولاد پیدا کېدل ممکن سي. او که تر 40 میلیونه کم سي، بیا نو د انجاب امکانات ډیر لږ. نو شیطان د الله عز وجل په اراده د دغه منوي حیواناتو عدد ورکم کی، د انجاب یا اولاد پیدا کېدل ناکام کی. دوهم، که دغه منوي حیوانات د خصوصیتونو څخه په پوره اندازه سره افراز هم سي، خو هلته په هغه ځای کې چې دوی ساتل کیږي، یو مرغړی یا غودسته چې د کوبر په نامه سره یادیږي، د هغه د طرفه دغه کڅوڼې ته یو ناړې غوندې لعابي سایل افرازیږي چې دغه سایل د منوي حیواناتو دپاره غذا یا ژوند بلل کیږي. نو که دغه مرغړی د دوی غذا ورنه کړي، بیا هم دغه حیوانات مري او د اولاد پیدا کېدو امکانات د بین ځي، چې دلته هم شیطان د الله عز وجل په اراده پر دغه کوبر مسلط دی او دغه لعابي سایل چې د منوي حیواناتو غذا ده پر هغو بنده کړي او هغه مړه سي، نو د انجاب امکانات د بین ولاړ سي. پوښتنه، موږ څنګه کولای شو چې د عضوي یا طبیعي وچوالي او د هغه وچوالي فرق وکړو چې د پیری په واسطه پیښیږي؟ جواب، هغه وچوالي چې د پیری په سبب پیښیږي هغه ځانته اعراض او علامې لري، چې هغه علامې دا دي: اول، د غت او نفس تنګي، خاصتا پس له مازدیګره. ډېر ځله دغه د غت د شپې تر نیمایي پورې دوام لري. دوهم، پریشانه او پاشلي افکار. دریم، د ملا په کښتو په قراتو کې درد. څلورم، په خوب کې اضطراب. پنځم، بیرونکي خوبونه. ورونو، دا د نر د وچوالي اسباب، علتونه او طریقه و. اوس به هغه قسم وچوالی درته بیان کړم چې و ښځې ته پیښیږي. د ښځې وچوالی هم پر دوه قسمه دی. اول، هغه طبیعي وچوالی دی چې الله عز وجل دغسې وچه خلق کړې ده. دوهم، هغه وچوالی دی چې د هغه پیری په واسطه پیښیږي چې د ښځې په رحم کې ځای نیولی وي، چې د ښځې بویضات یا هګۍ ورخرابوي او کښت نسي پر کېدلی. یا دا چې هګۍ سالمه وي، کښت پر وسي، حمل کامل یا پوره سي، مګر څو میاشتې وروسته شیطان د ښځې په رحم کې یو رګ ووهي، د ښځې څخه نزیب یا وینه بهېدل شروع سي، کوچنی ضایع او نقصان سي، او ډېر ځله پرله پسې نقصانونه د پیری په واسطه پیښیږي. د کتاب مؤلف وایي: د دغه قسم د ډیرو حالاتو علاج زما سره سوی دی، او په دغه خبره کې باید شک هم ونه لري، ځکه په حدیث متفق علیه کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه دا ثابت شوی دی چې فرمایي: الشیطان یجری من ابن آدم مجرى الدم، یعنی شیطان د ابن آدم د وینو پرګو کې تک کوي. رواه البخاری و مسلم. ورونو، اوس به د عقم یا وچوالي د علاج طریقه درته بیان کړم. اول، هغه دم یا رقیه به پر پیته ورټیپ سي او مریض به د ورځې درې واره اوري. دوهم، سورة الصافات به په سهار کې وایي یا به اوري. دریم، سورة المعارج به د شپې تر بدیدو د مخه وایي یا به اوري. څلورم، د قرآن مجید څخه دي دغه راتلونکي سورتونه او آیاتونه د حبة السوداء پر تیلو ور وویل سي، او هر ماښام دي تر بدیدو د مخه دیګر تندی او د ملا شمزی په غوړوي. هغه سورتونه او آیاتونه دا دي: سورة الفاتحة، آية الكرسي، ده سورة البقرة آخرني آياتنا، ده سورة آل عمران آخرني آياتنا، معوذات، ده طول وواره ده حبة السوداء پرتيلو ويلكيجي أو مريض بحرش با تربيد يدو ده مخزيگر تندي أو عمود فقري بغربي. عينا ده آياتنا دي ده مجموچيو پر خالص وعسل ورويلسي او مریض به هر ورځ په نهاره یوه کاچغ وخوري. پر دغه علاجي طریقه به درې میاشتې دوام کوي. په عیني حال کې به د الله عز وجل د اوامرو اطاعت او پابندي هم کوي، دا دپاره د دې چې د هغه صادقه مؤمنانو څخه وګرځي کوم چې الله عز وجل په قرآن مجید سره شفا ورکوي. ځکه الله عز وجل د سورة الاسراء په 2 نمبر آیات کې فرمایي: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نو ده قرآن مجد شفاء او رحمة ده مؤمنانو ده پارا دي. پا داغ آيات شرب كي الله عز وجل مؤمنان پا داغ شفاء سر خاص کري دي. ده كتاب مؤلف واي ده الله عز وجل پا پزل سر ده داغ سي ديرو حالات و علاج سوي دي. ورون، اوس به د سرعت القذف یا جر انزالیدو د علاج طریقه در وښود سي. ورون ممکن د یو چا سره جر انزالیدل طبیعي کار وي چې طبیبان او ډاکتران د هغه علاج په څو قسمه سره کوي چې د هغې جملې څخه اول د ځینو داسې مرهمو استعمالول دي چې د قذب د پوست څخه احساس نیستي کوي، یعنی موضعي تخدیر پیښوي. دوهم د نزدېکت په وخت کې په بل شي یا کار سره د فکر مشغولول. دریم د نزدېکت په وخت کې د ځینو سختو ریاضي مسائلو حلول. او ګای وختي دغه ژر انزالیدل د هغه اسارت په سبب وي چې پیری یې د سړي د پروستات په داخل کې پیښوي، چې د دغه قسم علاج په راتلونکې طریقه سره کیدلی سي. اول د سهار تر لمانځه وروسته به سل واره لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير واي. دوهم تر بدايه د مخه به سوره الملك واي يا به اوري. دريم هر اورات به او يا واره يا تر دغه هم ذات ايت الكرسي واي. سلرم هر سهار او ماشام به دغه راتون کی دعاوي دري واره واي. دعاوي داتي أعوذ بكلمات الله التامات من شر كل ما خلق. دوهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دريم أعوذ بكلمات الله التامات من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. دغ دريسر دعاوي بسهار أو ما شام دريوا رواية او دغه علاج به د درو میاشتو لپاره استعمال کړي. محترم ورون اوس به داسې طریقه در وښیم چې د واده تر شپې د مخه ناوی او زوم د ربط د سحر څخه ان شاء الله تعالی په ساتل کیږي. دا معلومه خبره ده چې اکثر اوقات په یو ځوان د واده په وخت کې دغه سحر ربط کیږي، خاصتا که بیا په یوه داسې ټولنه کې ژوند کاوه چې هلته فاجر او فاسق ساحران موجود وي. نو په دغه لحاظ دغه پوښتنه ډیر اهمیت لري چې آیا دا ممکنه ده چې ناوې او زوم دي د مخه تر واده د دغه خبیث سحر څخه وساتل سي. حتی که سحر په وهم سي، خدا دې ناممکنه وي چې پر هغو دې اثر وکړي. د دغه پوښتنې په جواب کې وایم هو، دا کیدلی سي چې ناوې او زوم دې د سحر رب څخه وساتل سي. او دغه د ساتنې طریقه به اوس انشاء الله تعالی در وشه. مګر د دغه طریقې تر شولو د مخه دا بهتره بولم چې دغه یوه واقعه یا قصه درته بیان کړم. د کتاب مؤلف وایي هلته په یوه کلي کې د الله عز وجل پر لار ثابت او مستقیم ځوان چې خلق یې په خپل کلي کې او تر کلي د باندې و سمې لارې ته دعوتول او رابلل. همیشه به یې و خلقو ته نصیحت او لارښوونه کول. خلق یې و توحید او صافي عقیدې ته رابلل. خلق یې د دې څخه منع کول چې ساحر او کوډګر ته ورسي. دا به ورته ویل چې سحر کفر دی او ساحر یو خبیث انسان دی چې د الله او رسول الله سره دښمني کوي. او په عین حال کې د دغه صالح ځوان په کلي کې یو مشهور ساحر او کوډګر موجود و چې خلق یې تر خپل تاثیر لاندې راوستلی و. حتی د دغه کلي یو ځوان چې به واده کاوه و دغه ساحر ته بورتلی او ورته ویل به چې زه په پلانکۍ ورځ واده کوم، ته څه شي راڅخه غواړې؟ څه فرمایش یا غوښتنه لرې؟ ساحر به یوه اندازه پیسې ځینې وغوښتې او هغه ځوان به هم بې له تردده ورکړې. که به چا دا کار ونه کړي، د هغه جزا دا وه چې ساحر به د خپلې ښځې څخه وتړي او بیا به نزدېکت نسوای ورسره کولی. دلته به ځوان مجبور سو، بله چاره به یې نه درلوده بې له دې څخه چې ساحر ته ورسي چې سحر یې ورخلاص او باطل کړي. مګر دلته نو قیامت دوه چنده و. اوس نو دغه صالح ځوان په ښکاره ډول د دغه ساحر سره په مقابله کې ولاړ او د ساحر بد کارونه یې په عام او خاص محافلو کې خلقو ته بیانول. حتی دغه ساحر په نامه سره یادوه او خلق یې د ده د ورتګ څخه منع کول. خو دغه ځوان تر دغه وخته واده نه و کړی او خلق د ده د واده د ورځې په انتظار کې و چې وویني چې ده ته د ساحر د طرفه څه ورپېښېږي، او آیا دغه صالح او نیک عمله ځوان د ساحر د شر څخه ځان ساتلی سي. خیر، د ځوان د واده وخت را نږدې شو. د واده تر شپې د مخه ماته راغلی او کیسه یې راته بیان کړه. اول ساحر مې بیروي، وعدې راکوي چې ولاکه دې پرېږدم، او د کلي خلق هم په دې انتظار کې دي چې بری او غلبه به د چا وي. نو ویل اوس په دغه باره کې ستا نظر څه دی، او آیا ته کولی شې چې ماته داسې شی راکړې چې د سحر ضد وي، او دا دې هم در معلومه وي چې ساحر زما په باره کې هغه خپل آخرنی کوشش کوي، او څونه چې د ده په وسه پوره وي هغونه شدید سحر کوي، ځکه ما د خلقو په حضور دی سپک کړی دی. ما ویل هو ان شاء الله تعالی دا کار کولای شم، خو په یوه شرط. ځوان ویل شرط چې څه دی؟ ما ویل و ساحر ته به حال ورلېږې، او ورته وبه وایه چې زه په پلانۍ ورځ واده کوم، او هر څه چې ته کولای سي هغه وکړه، او که ته یوازې څه نه سې کولای، د ساحرانو څخه چې بل هر څوک درسره ملګری کوي ملګری یې کړه، او دغه د ساحر سره مقابله دې باید ښکاره او د خلکو په حضور کې وي. ځوان په شک او تردد سره راته وویل، آیا ته د دغه خپلې خبرې څخه متأکد او باوري یې؟ یعنی پر دغه خپله خبره دې پوره باور دی؟ ما وویل هو، زه پوره باور لرم چې غلبه د مؤمنانو ده، ذلت او خواري پر مجرمانو ده. نو واقعا هم دغه ځوان و ساحر ته حال ور ولېږي چې په پلانۍ ورځ زما واده دی، ته چې څه کولای سې هغه وکړه. د کلي او شاوخوا خلق په ډېر شوق د دغې ورځې په انتظار کې وه، او ما و دغه ځوان ته د دغه تحسیناتو څخه چې لږ وروسته به انشاء الله تعالی درته بیان کړم یو څه ور وښوول، چې په نتیجه کې ځوان واده وکړي او پر نزدیکت کامیاب شو. نو د ساحر سحر نه د ساحر سحر تاثیر وکړي، او نه د کوټګر کوټ، او د کلي خلق هم په حیرت او تعجب کې سوه، او دغه کار په دغه کلي کې د اسلامي عقیدې د کامیابۍ سبب وګرځېدی، او د دې دپاره چې د اسلامي عقیدې خاوندان د نورو شیانو څخه بې پروا وي واضح دلیل سو. او الله عز وجل پاک مسلمانان د اهل باطل څخه ساتي. د دغه صالح ځوان قدر په خپله کورنۍ قبیله او کلی کې نور هم لوړ سو، او د هغه خبیث ساحر هیبت د خلقو په حضور کې کښته او زایل سو. والله اکبر ولله الحمد ومن نصر الا من عند الله. او هغه تحسینات، یعنی هغه شیان چې انسان د سحر څخه ساتي، د هغو څخه به شل قسمه درته بیان کړم. حسن الاول، یا اول حسن، اولا حسن چې په ح صاد او نون سره لیکل کیږي، معنا چې شته حسن یعنی ساتنه، چې جمع تحسینات دي. حسن په لغت کې وکلا، برج او هر لوړ او ساتلي ځای ته ویل کیږي، خو په شرع او اذکارو کې حسن و هغه عمل یا اورادو ته ویل کیږي چې انسان د پیری سحر او مرض څخه ساتي. نو حسن هغه شی سو چې انسان په ساتل کیږي. نو اوس اول حسن ورونو، خرما لکه زموږ او ستاسې د وطن انګور ډېر اقسام او جلا جلا نومونه لري، چې ویوه قسم ته یې عجوه ویل کیږي. نو اوه دانې عجوه خرما به سهار په نهاره سره خورې، که وکولای سې چې دغه خرما د مدینې منورې د خرما څخه وي خو ډېر ښه، دا هغه مطلوب او مقصد دی. او که د مدینې منورې خرما نه سي پیدا کولای، نو هر عجوه خرما چې ستا سره پیدا کیږي هغه خوره، ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمای: من اصطبح بسبع تمرات عجوه لم يضره ذلك اليوم سم ولا سحر. رواه البخاري. یعنی کچا سهار په نهار ودانی عجوه خرما وخورل، په دغه ورځ نه زهر تاوان ورسوي نه سحر. دوهم حسن او دست، ځکه سحر پر او دست لرونکي مسلمان اثر او تاثیر نه کوي، او اودس لرونکي مسلمان د الله عز وجل د طرفه په ملائکو سره ساتل کیږي. د ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: طهروا هذه الاجساد طهركم الله فانه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. رواه الطبراني. یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و فرمایل دغه بدنونه مو پاکوي الله مو پاک ځکه داسې بنده نسته چې په پاکي سره شپه تېروي مګر د هغه په قرب او نږدې کې ملایکه شپه ورسره تېروي د شپې په هیڅ ساعت کې پر بغل نه اوړي مګر دغه ملایکه وایي الهي ستا و دغه بنده ته بخښنه وکړي ځکه ده په پاکي سره شپه تېره کړه نو پر اوداسه لرونکي انسان ملایکه مقرره ده چې هم یې حفاظت کوي او هم دعا ورته کوي دریم حسن په جماعت سره د لمانځه ادا کول مسلمان د شیطان څخه ساتي او د جماعت په لمانځه کې کاهلي کول بیا نو شیطان پر انسان غالبه کیږي او کم وخت چې شیطان پر غالبه سي نو مس سحر او نور هغه څه چې شیطان یې په انسان کولای سي په کوي د ابو دردا رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی وای ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل ما من ثلاثه في قريه ولا بدو لا تقام فيهم الصلاه الا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعه فانما ياكل الذئب من الغنم القاصيه رواه ابو داود يعني بكلي او صحرا كده درينا پر نفته چ په هوغو کې په جماعت سره لطفا فتاه